د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې اکرام مسکینیار را سره مرستندوی دی. د خبرونه چې په منځني چپه 12/5 په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. وړاندې مو کابل ته د پاکستان د استخباراتو د مشر د سفر له جزئیاتو خبرو او په پاکستان کې مو د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو لوښنې. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د غزنی ولایت ناوی ولسوالي له 9 کلونو وروسته د دولت تر واک لاندې شوه. په فراه ولایت کې د داعش 12 تنه وژل شوي او د پاکستان د بی پوځي هلیکوپټر په غورځېدو کې بهراني ډیپلوماټان وژل شوي. پوره خبرونه وایي لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د غزنی ناوی ولسوالۍ له 9 کلونو وروسته نن سهار د دولت تر واک لاندې شوه. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر یوې منبع ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د یادې ولسوالۍ د نیولو او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو په مقصد 14 ورځې عملیات وکړل چې بالاخره 270 تنه وسلوال طالبان پکې ووژل شول. د سرچینې په وینا په ورل شو کسانو کې په زیات شمیر کې بهرني ترورستان هم شامل دي. د ملي امنیت ریاست وایي په دې عملیاتو کې 250 کړي ماینونه او سلګونه ټنه چاودیدونکي مواد د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د فراه ولایت امنیتي مسؤلان وایي تیر شپه د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې پر هغو سنگرونو هوایي برید شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوي ول. د فراه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې خیمې چې تور بیرغونه ورباندې ځړول شوي و له منځه وړل شوي. د سمدیار په وینا په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې 12 تنه وسلوال وژل شوي او په سیمه کې د هغوی ټول مهمات او وسایل له منځه وړل شوي. تر اوسه داعش په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دې ډلې درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوال ځای په ځای کړي دي. وسلوالو تیر شپه د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستي حمله کړې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د 2 ځوان مرګو بریدکوونکو په شمول 11 تنه مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د یاد دفتر د معلوماتو له مخې په دې حمله کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښته، خو یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ازادي راډیو ته ویلي په دې حمله کې 4 پولیس ټپیان دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په یوې غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وطن وسلوال مخالفان وژل شوي. د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د خاص کونړ او د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې برید کړی چې پکې د جنود خراسان ډلې وطن وژل شوي دي. سید خیل وایي په وژل شوو کې د کونړ لپاره د جنود خراسان قمندان حقیار هم شامل دی. د زیاته کړه چې په دې برید کې ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښته. طالبانو د دې حملې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دی ویلي. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان یو پوځي هلیکوپټر نن په ګلګت سیمه کې غورځېدل. په پاکستان کې د ناروی او فلیپین د سفیرانو او د ماليزیا او اندونیزیا د سفیرانو د مرمنو په ګډون شپږ کسان پکې مړ شوي. په هلیکوپټر کې د بهرنیو ډیپلوماټانو یو هیئت سفر کاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې په دغه غرنۍ سیمه کې د پروژو د پرانستلو مراسمو ته په وی بلې الوتکه کې روان و بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. د پاکستان د پوځ ویان عاصم باجوا وای په دې پیخه کې 2 پیلوټان او 3 تنه بهرنیان وژل شوي. د وای د هلیکوپټر د غورځېدو په پیخه کې د پولند او هالند سفیران ټپیان شوي دي. خبري رسنۍ وای په می ولس پوځي هلیکوپټر کې 11 بهرنیانو او شپږو پاکستانیانو سفر کاوه او په یو خونځي کې غورځېدل. دا څرګرکاري چې د بریتانیا د محافظه کار ګوند صدر اعظم ډیوډ کامرون د 15 کلونو لپاره حکومت وکړي. له پرونیو انتخاباتو وروسته د بی بی سی لخوا نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې محافظه کاران ممکن د بریتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 308 څوکۍ خپلې کړي. خبري رسنۍ وایي ټاکل شوې چې ډیوډ کامرون د نن ورځې په وروستیو کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وګوري. د نوي حکومت د جوړولو لپاره له شاهي سلطنت سره کتنه حتمی ده. کامرون به د بریالیتوب په صورت کې په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو او یا وتلو له تاریخي ټول پوښتنې سره مخامخ شي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د 2 کلونو موده کې به په دې مسلې ټول پوښتنه وکړي. دا انتخابات چې د سیالو ګوندونو ترمنځ نږدې روان ول، کارګر ګوند پکې ماته وخوړه او 219 څوکۍ ګټلې دي. د کارګر ګوند د دې مات یو ولادت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورځنګ د کاندیدانو په وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ناکامي ګڼل کیږي. د ارمنستان جمهور رئیس سارج سارکازیان د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او نورو جګپوړو سیاسي او دینی مشرانو پرون د واشنگټن ملي کلیسا کې سل کاله وړاندې د ارمنیانو د عامه وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړ. د ارمنستان جمهور رئیس د سترې نړیوالې بشر دوستۍ، سولې او عدالت غږ وکړ او زیاته کړه چې د دې ارزښتونو د نشتون له امله له نن نه سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د عامه وژنې او 1.5 میلیون ارمنیانو د ایستلو او دغه راز په دوهم نړیوال جنګ کې د 6 میلیونو یهودیانو د وژلو او په دې وروستیو کې په دارفور، رواندا او کمبودیا کې د نورو ډله ایزو نسل وژنو چاپیریال برابر شوی و. د ارمنستان جمهور رئیس ویل د ټولو ادیانو د ارشاداتو پر اساس عدالت د خدای تعالی تحفه ده او د دې تحفې ردول ګناه ده. عدالت د غراز د بشري حقونو اساس ده. د امریکا سنا پرون په قاطع اکثریت سره هغه لایحه توشیب کړه چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي له ایران سره په نړیوال اټومي تړون د سره غور وکړي او یا رد کړي. دا لایحه په سنا کې په نهات یا موافقو او یوې مخالف رایو سره تصویب شوه او د استازو مجلس ته واستول شوه. تمه ده چې د یوې اونۍ موده کې به ورباندې وکیلان بحث وکړي. سپینې ماڼۍ وویل که چیرې د استازو مجلس دا لایحه تصویب کړي چې تمه هم کیږي جمهور رئیس باراک اوباما به توشیح کړي. که چیرې له تهران سره معامله وشي د دې لایحې له مخې به د امریکا متحده ایالات پر ایران باندې لګېدلي بندیزونه تر دیرشو ورځو پورې جاري وساتي او په دې موده کې به کانګرس د معاملې د تایید یا رد په اړه پرېکړه وکړي. تهران په اصطلاح د ایران د اټومي معاملې د بیا کتنې دا لایحه غندلې او وایي ایرانی مرکچیان د یوې دایمي معاملې لپاره د نړۍ له شپږو طاقتونو سره کار کوي، نه د کوم ځانګړي هیواد له کانګرس سره. او د روسیې فضایي اداره روسکوموس وایي یوه بارونکي هوایي بیړۍ چې انسان پکې نه و او وینه شو کړی چې نړیوال فضایي تمځای ته ځان ورسوي د ځمکې مدار ته راستنه شوه او نن سهار د آرام سمندر له پاسه وسوځول شوه. د روسیې فضایي ادارې له دې مخکې ویلي وو چې د دې بیړۍ ځینې وړې برخې ممکن ځمکې ته ورسیږي او ټوټې په عادي ډول ځمکې ته د فضایي بیړیو د ټوټو د ستنولو له اندازې سره پلان شوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر په کابل کې په پټه له ولسمشر اشرف غنی سره شخېدلی. بیا پاکستان ته مخه کوو چې نن پکې د یوې هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان ووژل شول. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د ده د کورنۍ له لورې له انتحاریانو سره د مرستې تور په کلکه ردوي.
غوښتنه مې د حکومت نه ده، د جمهور رئیس نه، د اجرایه رئیس نه، چې دا موضوع لکه څنګه چې څېړل شوی وڅېړي.
د کندهار ښار ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال د ښار اوسېدونکو امنیتي تدابیرو په تنګ کړي.
تاسو باور وکړئ ډېر زیات شمېر زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته وه، چې یو زه د هغو څخه یم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته وه.
پکتیاوال له حکومته د ځانګړو صفاتو والی غواړي
قومي روابط وساتلی شي، هم وتوانېږي چې له خارجیانو، داخلیانو، موسساتو، انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو او پکې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر جنرال رضوان اختر کابل ته تللی او په پټه له جمهور رئیس اشرف غنی سره کتلی دي. وی پټي سرچینې چې په دې اړه معلومات درلودل ویلي دي چې جنرال اختر او ولسمشر غنی په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ډلو ترمنځ د روغې جوړې پر بهیر خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
په کابل کې د جنرال رضوان اختر او ولسمشر غنی د لیدنې په اړه د باخبري سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط آشنا راډیو ته ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. کابل ته د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د سفر د جزئیاتو په اړه د افغانستان حکومت یا پاکستانی لوري لاسونه دی ویلي. په افغانستان کې باور پر دې دی چې پاکستان په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره پر وسلوالو طالبانو ډیر نفوذ لري. دې ته په پام جنرال رضوان اختر په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو تر لیدو وروسته کابل ته تللی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې د سولې داسې بهیر ته چې د پاکستان په منځګړیتوب پلان شوی وي خوشبیني نه لري. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې مشر د دوه ورځو لپاره کابل ته تللی دی. په عین حال کې پاکستانی سرچینو پرون کابل ته دغه هیواد د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د سفر خبر ورکړ. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یو څیړونکی طلعت مسعود کابل ته د پاکستان د دغه سي لوړ رتبه پوځي او سیاسي چارواکو سفرونو ته په اشاره وایي چې پاکستانی سیاسي او پوځي مشران اوس هڅه کوي چې له کابل سره روابط ښه کړي. دی وایي په پاکستان کې نظر تغیر کړی دی.
زما پان پدی کې هیڅ شک نشته، پدی کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران پدی کوشش کړي او خواهش هم لري چې د دوړو هیوادونو تعلقات خشي. دا د دوړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
طلعت مسعود ازادي راډیو ته وویل چې دا یو مهم پرمختګ دی چې کابل او اسلام آباد د یو بل پر ضد لفظي حمله بندي کړي دي. مسعود وویل د افغانستان د ولسمشر دی سیاست چې له پاکستان سره د اړیکو شکولو ته مخړولې د ډیورن پورې غاړي ته پر سیاسي نظرونو اغیز کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د پوځي استخباراتو مشر په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلي او د افغان حکومت او طالبانو د سولې پر خبرو سره شخیدلې دي. په پاکستان کې نن په ګلګت سیمه کې یو پوځي هلیکوپټر راوغورځېده او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان په دې پیښه کې ووژل شول. د ازادي او مشال راډیوګانو له خبریال ریاض مسخیل څخه مې د دې پیښې په اړه شیبه مخکې معلومات وغوښتل.
جی احمد شیبر، دا د ګلګت یو سیرانه سیمه ده نلتر، او هلته کې کوم دی نو د پاکستان پوسټ چې ویان چې کوم دی میجر جنرال آسم سلیم باجوا د هغه د وینا تر مخه دا یو ایم آی ولس هلیکاپټر چې پاره کې یو لس غیر ملکی او شپږ پاکستانیان ناستو. دا چې کوم وخت کې د غزه کې کوزیدونو د دې چې هر څه مسله راغله د هغه پوجا باندې دا پریوته دي او کریش لینډینګ یا بیړنۍ ناستې کړي دا چې پکې دوه پایلټان او سلور چې کوم غیر ملکی دي نو هغه مړ دي. د غیر ملکیانو په حواله سره د پوز ویان وی چې په دې کې د ناروی او د فلیپاین سفیران او د غرنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کورودانی دا مړ دي. په جوبلو کې د هالند او د پولند چې کوم سفیران دي نو هغه ویل کیږي چې هغه په دې کې جوبل دي. د دې سرسنګ د مشال ریډیو د ازادي ریډیو سره د دغه علاقې یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پیښه کې د نهه کسانو د مرګ اطلاع ده، خو د هغې کسانو د نمونو یا نور تفصیل ورکولو نه فلحال ډډه کړې ده. دغه رنګ زه به دا هم ویم احمد شیبر چې دا یو سیلانی ځای دی، سیلګری ځای دی، ځای دی او دغلته کې د چیرلفټ یوه منصوبه وه د هغې پرانیسته کېده. او دغه رنګ دا چې کوم سفیرانو یا کوم غیر ملکي خلکو ده او وزیر اعظم نواز شریف هم دغه ځای ته روانو د دغه چیرلفټ منصوبې پرانیسته به یې کوله. خو چې څنګه کومه پیښه وشوه د هغې اطلاع وزیر اعظم نواز شریف ته ملو شوه، د هغې وروستو هغه واپس اسلام آباد ته راستون شو او دغه رنګ په دغه پیښه باندې چې کوم دینو جوور غم او افسوس څرګند کړی دی او په پیښه کې چې کوم جوبل شوي خلک دي د هغې د غوره درملنې او د علاج د هغې لپاره ویلي دي. او وایي چې فرض که په ګلګت کې بیا د دغه خلکو علاج نه کیږي نو باید چې ټولې وسیلې په کار راوستي شو دا خلک دي د پنډي او اسلام آباد روغتونونو ته رسول شي.
ریاض مسخیل، مننه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشانو جرګې رئیس له حکومت او ولسی جرګې وغوښتل چې په دله کېدلې تورونه په جدي توګه وڅېړي. فضل هادي مسلمیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې استازي لالي حمیدزی تور لګولی چې د ده د ورور په کور کې د انتحاري حملو طرح ساتل کېده. په داسې حال کې چې ولسی جرګه د دې تورونو په اړه د پلټنو ژمنه کوي، خو د کندهار د خلکو استازی لالی حمیدزی وایي چې له خپل دریځ څخه دفاع کوي او غوښتنه یې ده چې دا خبرې سپینې شي. صفي الله ستانکزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په د پوري د لګیدلیو تورونو سپیناوی غواړي. فضل هادي مسلمیار ویل چې د حکومت مشران باید د ولسی جرګې د غړي لالي حمیدزی هغه تورونه چې ګواکې د ده د ورور په کور کې د انتحاري حملو طرح کا ساتل کېده په جدي توګه وڅېړي. ښاغلي مسلمیار د جمعې په ورځ په کابل کې خبرې اعلانو ته وویل که په ده لګیدلي تورونه ثابته نه شي باید د ولسی جرګې دا غړی محاکمه شي.
د لالي او د ولسی جرګې دغه ورځ د ریاست مجلس چې جزایر درلود دغه خبرې غندم وختنه به د حکومت نه لاره جمهور رئیس نه د اجرائیه رئیس نه چې دا موضوع لکه څنګه چې څېړل شوی وڅېړي. که چیرته موضوع لکه څنګه چې د امنیتي ملي رد کړی او حقیقت ونه لري زه د خپل مجلس د خپل کورنۍ او د خپل ځان د حیثیت د عادي غوښتونکی یم چې یو وخته موږ حکومت ته وخت ورکوو. یو وخته باید به تاسو وګورئ چې زموږ مجلس او موږ او خپله زه شخصي څه عکس العمل د دغه قاچاقبرانو په وړاندې کوم.
ښاغلي مسلمیار وویل چې کورنۍ یې هېڅکله له وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه دی کړی بلکې په روانو جګړو کې ډېره قرباني هم دوی ورکړې ده. د مشرانو جرګې رئیس په داسې حال کې دی ولسی جرګې د استازي تورونه ردوي چې ملي امنیت هم له تروریستانو سره د مسلمیار د کورنۍ لاس لرل رد کړل. خو په ولسی جرګه کې د کندهار استازی لالی حمیدزی وایي چې د ننګرهار د ملي امنیت منصوبینو دا څرګندونې کړي او کېدای شي د ملي امنیت عمومي ریاست اوس د فشارونو له امله خپل موقف بدل کړی وي. ښاغلی حمیدزی وایي چې د خلکو د یو استازي په توګه په خپل دریځ ولاړ دی او حکومت باید دا قضیه په جدي توګه وڅېړي.
څو ورځې مخکې د جلال آباد په ښار کې کم 15 نفر نیول شوي وو د کابل بانک په قضیه کې او د انګیزې شینواري په قضیه کې دوی جرمو باندې اعتراف وکړي او خپل مشر یې د طالبانو قومندان دی سمیع الله نوم دی مشهور په قومندان مسلم باندې دی پردو کې ته د مسلم یار د ورور د یونس د دې پر کور باندې چاپا چې درې ساعته الته مزاحمت کیږي د کور ته امنیتي ملي ورننوځي په دې کې دغه قومندان مسلم راباسي.
اخو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د قضیه په جدي توګه سیړي او باید چې په دې اړه هر اړخیز اسناد وړاندې شي. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمد احمدزی دی رډو ته ویل چې هیڅوک له سندونو پرته په چاتور نشي پورې کولای.
باید موثر اسناد سره وي چې نه ما سیوا چاته د اجازه نشته د چا په عزت باندې یا خدای نه کړه په هغه باندې بل خصوص مسلم یار خودي مشران جرګې رئیس ته موږ احترام ورته لرو. نو په دغه موارد کې به ان شاء الله تعالی موږ خپل بررسي کوو او تاسو خدمت کې به راي کوو.
د ولسی جرګې غړي لالي حمیدزی د چهارشنبه پر ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د فضل هادي مسلم یار د ورور له کوره د انتحاري حملو تره استل شوې ده. د دې قضیه په اړه کې لخوا په داسې حال کې جدي خبرګون نخکاره کوي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې یوې انتحاري حمله تر یو نیم سلو ډیر کسان مړه او ټپیان کړل. اخوا کارپوهان وایي د افغانستان د ملي شورا استازي باید اوسنی حساس وخت په کتو چې ډیر ستونزې موجود دي په یو بل باندې تور پورې نکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د څلور بجو په پروګرام کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام فرات ځانګړی شو دی. خو د درو بجو ولایت په ولایت پروګرام د کندوز پاړه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لالارې په دې پروګرامونو کې برخه واخلي او د خپل ولایتونو ستونزې له چارواکو سره د ازادي راډیو د ټلیفون لالارې شریک کړي. خو اوس هم کندوز ته ورځو او د کندوز پاړه یو راپور لرو. افغان چارواکي په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د نویو پرمختګونو خبر ورکوي او وایي چې سیمې ته د افغان ځواکونو نوي سرتیري رسیدلې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ سرچینې وایي چې اوس وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او په وروستیو عملیاتو کې پراخې سیمې له وسلوالو مخالفانو څخه پاک شوي دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
امنیتی چارواکی د کندوز مهمه جبهه ته د اضافي ځواکونو در رسیدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان وایي چې وسلوال مخالفین د تیښتې په حل کې دي او درانه تلفات وروښتي. سید سرور حسیني له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کندوز ته استول شویو اضافي سرتیرو او سیمه ایزو ځواکونو د جګړې په حالت کې ژور بدلون راوستی.
ګڼ شمیر تازه ځواکونه له مرکز څخه کندوز ته رسیدلي دي او د طالبانو ضد ګڼ شمیر جهادي پاڅونوال او عام خلک چې د طالبانو له ظلمونو په تنګ سوي وه په خپلو امنیتي ځواکونو ورګډ سوي او له دوو ورځو راهیسې د مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې دي.
ښاغلی حسیني زیاته کړه چې شاوخوا شپېته تنه وسلوال طالبان په دې عملیاتو کې مړه او ټپیان شوي چې بهرني جنګیالي هم پکې دي. د حسیني په وینا په دې جګړو کې د خان آباد ولسوالۍ او مرکز ته نږدې د تلوکه سیمې شاوخوا دیرش کلي له وسلوالو څخه تصفیه شوي. په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په شنډولو کې ځنډ داسې اندېښنې رابرسېره کړې چې ښایي افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو توان او امکانات نه لري خو د کندز د امنیت قومندانې ویاند وی پراخ پوځي عملیات زیات وخت ته اړتیا لري. نو موري یادونه وکړه چې د وضعیت کنټرول اوس د دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
د وضعیت اداره د افغان ځواکونو په لاس کې ده. مخالفان د خپل مړیو د ټولولو په حال کې دي او روحیات خورا کمزورې سوي. دوی خپل زیات شمیر مشران، قومندانان او سرګروپان له لاسه ورکړي دي. اوس مهال ډیر کمزوري روحیات لري.
افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو له حملو وروسته د حقوق پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني هم درز وویل چې افغان ځواکونه د ملکي وګړو او د خپلو سرتیرو د تلفاتو د مخنیوي په مقصد ورو ورو خو په ټینګ عزم پر مخ ځي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې ونیسئ. د کندهار اوسیدونکو وایي د پنجشنبې په ورځ په دغه ښار کې پر وسایطو بندیز او سختو امنیتي تدابیرو د دوی ژوند اغیزمن کړ او دغه راز د ځینو پولیسو د ناسم چلند سره مخامخ شول. د خلکو په وینا هر ځل کندهار ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو د ورتګ سره د ښار ډیری واټونه او سړکونه د امنیتي تدابیرو په وجه وتړل سي چې د دوی ورسنۍ ژوند د سختو ستونزو سره مخامخ کړي. محمد صادق رښتینی د کندهار له ښار راپور لري.
دا په روانه یو میاشت کې کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزي دوهم سفر دی چې لرا تک سره د سختو امنیتی تدابیرو په وجه خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. د پنځشنبې په ورځ له سهاره ډیری خلک او د شونځو زده کوونکي پر وسایطو د بندیز لګولو په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې شول. یو شمیر شاریانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پخوانی ولسمشر راتګ یوازې د ولایت مقام او خرکی شریفي ته وو، خو پولیسو د ښار په ټولو ناحیو کې پر موټرونو، موټرسایکلونو او بایسکلونو تګ راتک بند کړی او ځینې لوی لارې هم په بشپړ توګه تړلې وې.
دوار کاروبار او شی داسې نشته او بیا دغه مشکلات او دغه چې سی بیا به خلکو ته ستونزې پیښی. نو کچیر داسې یو شخص راځي مثال یا نور شخص یا دغه، نو هغه چې کوم ځای ته راځي هغه باید هغه ځای امنیت خو دغه ټینګ شي.
یو وزپیل لري، یو ناجوری، یو مرزی، یو مقصد دغه یو مشکلات چې په دغه باندې بندې وي چې دغه دغه ناجوری مشکلات.
دغه راز یو شمیر شاریان دا کوي چې د پولیسو د ناسم چلند سره مخامخ سوي، وهل سوي او سپوکي سپوري ورته ویل سوي.
یو شمیر کسان د پولیس له خوا ډیر زورول سوي دي، ان وهل سوي دي، دبول سوي دي او شکنځل ورته سوي دي. موږ نه واړو چې سپوکي سپور راته ویل سي بي عزت سو. تاسو باور وکړئ چې نن هم ډیر زیات شمیر زده کوونکي په شونځي کې بند پاته و، چې یو زه د هغو څخه هم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په شونځي کې بند پاته و. که څه هم موږ هلې ځلې وکړلې چې باید هغوی راولو، خو موږ چا اجازه نه راکول چې خپل ښځینه زده کوونکي راولو. کور
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یو پخوانی سیاستوال عزیز الله واسفي د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د کندهار اوسیدونکو وایي ک چیرې د چارواکو د راتګ پر مهال په کندهار کې واټونه تړل کیږي او پر وسایتو ګارز بندیز لګول کیږي، باید مخکې له مخکې خلکو ته اطلاع ورکول سي. په عین حال کې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې پولیسو د امنیتي تهدیدونو په وجه پر وسایتو بندیز لګولی وو او خلکو ته یوازې د پیاده تګ راتګ اجازه ورکول شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بریتانیا کې پرون عمومي انتخابات ترسره شول چې پکې د دې هیواد حقو افغانانو هم رای ورکړي چې تابعیت لري. بریتانیا میشتو افغانانو کوم ګوند ته رای ورکړي او ولې؟ په دې انتخاباتو کې د محافظه کار ګوند مخکې ښکاري. په دې اړه په بریتانیا کې له یوه افغان سره شغیدلی و چې تر دوه نیمو بجو وروسته دا مرکه خپرو، خو اوس به پکتیا ته ورشو او د پکتیاوالو له یوې غوښتنې مو خبرو. یو شمېر پکتیاوالو ازادي راډیو ته وویل چې موږ له مرکزي حکومت د داسې والی غوښتنه کوو چې هم د نویو پروژو لپاره له مرستندویانو پروژې واخلي، هم د قومونو ترمنځ اړیکو ته پام وکړي. دغو پکتیاوالو په تیرو کلونو کې له ناسمو والیانو شکایت وکړ او تورې پورې کړ چې هغوی د دوی لپاره اساسي کارونه ونه کړل. داود تپان یو تفصیلي راپور لري.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالان قومي مخوره ولایتي شورا استازي وایي چې که د نویو والیانو په کتار کې پکتیا ته والی راځي، ولسمشرۍ دفتر یې باید د پکتیا وضعیت ته په کتو انتخاب کړي. په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت لپاره باید داسې والی وټاکل شي چې د قومي شخړو د هواري ترڅنګ دا توان هم ولري چې له خارجي ډونرانو او مرکزي حکومت څخه ډېرې پروژې واخلي. دا دوی په خبره چې په تېر کې د دې ولایت لپاره لکه څومره چې لازم و کار نه دی شوی، نو په دې اساس په کار دي مرکزي حکومت داس یو څوک دی ولایت ته د والی پایس وټاکي چې په تیر کې پاتې ستونزې هواري او نوې پروژې تطبیق کړي. دوه تنه مدني فعالان
خالد حبیبي هم د پکتیا ولایت اوسیدونکي. زه فکر کوم ولسمشر تر اوسه پورې د والیانو په انتخاب کې ښه ځلېدلی، ځکه د پخوا حکومت وزیران د اوس وخت والیان کېږي. معنا دا ده چې حکومت هم په ښه لوري روان. پکتیا ته د والی په انتخاب کې باید ولسمشر خاصه پاملرنه وکړي او جدي توجه یې ځکه غواړو چې دلته پکتیا ولایت له یو اړخه یو بااستعداده او بل اړخه یو با شخصیت والی ته اړتیا لري. داسې یو څوک چې هم قومي روابط وساتلی شي، هم قومونو کې بلد وي او هم له ټولو دودونو فرهنګي مسایلو سره بلد، او هم وتوانېږي چې له خارجیانو داخلیانو موسساتو انجوګانو ټولو سره داسې روابط وساتي چې پروژې اسانه واخیستلی شي او اسانه تطبیق کړی شي.
محمد کریم یم د پکتیا ولایت نه. ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د منګه ولایت پکتیا ته داسې یو مشر د والی په توګه باندې راولېږي چې هغه د خلکو هیلو ارزوګانو ته رسیدګي وکړي او هغه کومې هیلې چې خلک ورڅخه لري هغو ته په ښه ډول همدیم لاسرسی وکړي په خپل وخت سره.
یوازې دا دوه تنه نه دي چې له مرکزي حکومت څخه د نوي والی په ټاکلو کې د دقت غوښتنه کوي. ګڼ شمېر نور هم وایي چې که دا ځل په معیار برابر والی دې ولایت ته راون نه لیږل شي، ښایي د ولس او حکومت ترمنځ واټن لا پسې زیات شي. د پکتیا اوسیدونکي په دې اند دي چې دلته قومي جوړښتونه په محلي حکومت والی او پروژو هم ډیر تاثیر لري. که چیرې والی په قومي او پروژوي مسایلو بلد نه وي، ښایي په لومړیو میاشتو کې ګڼې ستونزې ولري.
عبدالرشید یم، پکتیا اوسیدونکی دی. والی په انتخاب کې ډیر زیات دقت نه کار واخیستل شي. نوی والی چې هر څوک انتخابیږي یو داسې شخصیت یو داسې کس ولري چې هغه واقعا والی وي او زیاتره کارونه داسې کارونه وکړي چې داسې نه وي لکه د تېرو والیانو په مخ کې کاغذ په مخ باندې پروژه تطبیقیږي او په ساحه کې هیڅ شی نه لیدل کېږي، په حقیقت کې هیڅ شی نه وي. او تر ټولو بله مهمه دا چې د پکتیا په څنګه چې ورته ویل کېږي چې د جرګو مرکو ولایت دی، همداسې والی چې د پکتیا په اصولو عناناتو کلتور او رسم رواج باندې بلد وي، ځکه دلته چې ټولې فیصلې کېږي هغه زیاتره په قومونو په جرګو باندې کېږي. نو یو داسې شخص په کار دی چې دلته زیاتره د تربینت مسایل دي، مثلا قومي مشکلات دي، دغه مشکلاتو باندې پوه سړی وي او د دغو مشکلاتو د حل لاره ورسره وي او دی په حل باندې پوهېږي. یو دغسې شخص د پکتیا لپاره په کار.
داود محظوظ یم، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. پکتیا یو ستراتیژیک موقعیت لري او هیله مو دا ده چې داسې یو څوک د والی په حیث وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ککړ شخص نه وي. تېر ځل هم چې پکتیا ته والیان راغلي دي، داسې پکتیا لپاره واقعیت کوم خدمتونه نه دي کړي، نو داسې یو شخص باید وټاکي چې هغه په اداري فساد کې ښکیل نه وي او یو پاک سړی وي. بل دا چې پکتیا یو سرحدي ولایت ده، نو داسې یو څوک باید وټاکل شي چې په قومي مسایلو کې وارد شخص وي، تجربه ولري.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا والي جمعه خان همدرد استعفا ورکړې او خلک له مرکزي حکومت څخه د نوي والي د رالیږلو په تمه دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار خان ملنګزوی هم د خلکو غوښتنې په ځای ګڼي، وایي چې دوی هم په دې برخه کې د خلکو غوښتنې ولسمشرۍ دفتر ته رسولې دي چې د دې ولایت لپاره باید په ټولو معیارونو برابر کس د والي په حیث وګمارل شي.
د پکتیا ټول ولسونه او د ولسمشر نه غوښتنه کوو چې راتلونکی والی چې کوم پکتیا ته راستوي، ټولو د ولسواغه و د مقامو پانالات او کلتور نه باید خو سره وي چې ټول قومو هغه انوان په نظر کې ونیسي. دسنه خدای نه کړده چې دا دې هم داسې یو سړی متر اوسوي چې هغه قومونه په ټکر ورولي. کاري تجربه نه باید خو سره وي، مسلکي وي، داسې نه وي چې مثال
مرکزی حکومت پریکړه ته پته مدي چې د دوی له معیارونو او غوښتنو سره برابر والی به ورته وټاکل شي او که د تیر په څیر به بیا هم دا ولایت له پامه غورځول شوی ولایت وي. خلک وایي چې مرکزی حکومت ورته توجه زیاته نه کړي ولایتي اداره به له ګڼو ستونزو سره مخامخېږي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې مو تخنیکی ستونزې درلودې، د همدې لپاره مو ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلي سمیسونه ونه لوستل. کله چې تخنیکی ستونزه حل شوه بیا به تاسو ته ستاسو سمیسونه ولولو. وړاندې په دې خپرونه کې ازادي او اوریدونکو یو نیس پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته نن سهار د دولت تر واک لاندې شوه. د ملي امنیت د عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر یوې منبع ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د یادې ولسوالۍ د نیولو او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو په مقصد دیارلس ورځې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 270 تنه وسلوال طالبان پکې ووژل. د فراه ولایت امنیتي مسؤلان وایي تېره شپه د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې پر هغو سنګرونو هوایي برج شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوي ول. د فراه ولایت امنیه قومندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې 12 تنه وسلوال وژل شوي او په سیمه کې د هغوی ټول مهمات او وسایل له منځه وړل شوي. وسلوالو تېره شپه د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستې حمله کړې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د دوو ځانمرګو برید کوونکو په شمول 11 تنه مخالفان وژل شوي او نور ټپیان دي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 8 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د پاکستان یو پوځي هلیکوپټر نن په ګلګت سیمه کې غورځېدلې. په پاکستان کې د ناروی او فلیپین د سفیرانو او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو د مرمنو په ګډون شپږ کسان په کمړه شوې دي. په ټول اروپا کې نن مشران او عام خلک د نازی جرمني د ماتې او د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو او یې مکلیز لمانځي. دا څرګنده کړي چې د بریتانیا د محافظه کار ګوند صدر اعظم ډیوډ کامرون د 15 نور کلونو لپاره حکومت وکړي. له پرونیو انتخاباتو وروسته د بی بی سی لخوا نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې محافظه کاران ممکن د بریتانیا د پارلمان له 550 څوکۍ څخه 308 څوکۍ خپل کړي. د ارمنستان جمهور رئیس سارکازیان د امریکا مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او نورو جګپړو سیاسي او دینی مشرانو پرون د واشنگټن ملي کلیسا کې سل کال وړاندې د ارمنیانو د عامه وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړ. او د امریکا سنا پرون په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي له ایران سره په نړیوال اټومي تړون له سره غور وکړي او یې رد کړي.
په لنډو خبرونو کې مو هم دا خبر درلو چې په بریتانیا کې پرون عمومي انتخابات ترسره شول او په کې هغو افغانانو هم رای ورکړي دي چې د دې هیواد تابعیت لري. بریتانیا میشتو افغانانو کوم ګوند رای ورکړي دي او ولې؟ په بریتانیا کې د محصلینو د ټولنې له مشر ګلولي پسرلی سره ملالۍ بشیر مرکه کړې او په سر کې د بریتانیا په عمومي انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو په اړه پوښتلې ده.
بریتانیا کې د ګوندونو دي خو تقریبا څلور پنځه مهم ګوندونه دي، هغه چې د کارګر ګوند، محافظه کار ګوند، د بریتانیا نېشنلیست پارټي سو، د لیبرل ډیموکراټ سو او د سکاټلند نېشنل پارټي دا چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. نورم څه لکه رښنا پارټي
په دې عمومي انتخاباتو کې ډیری افغانانو کوم ګوند ته رای ورکړي؟
هغه افغانان چې برتانوي افغانان دي هغوی زیاتره رای د کارګر ګوند ته ورکړي ځکه چې کارګر ګوند بیا هغوی نمایندګي کولای شي.
سرلی صاحب، افغانان د دغه ګوند کومې پالیسیانې غوره ګڼي چې ورته رای ورکړي؟
د دې ګوند زیاتره پالیسیانې چې دي د افغانانو د کار زمینه برابرول، په حکومت کې برخه اخیستل، په سیاست کې راګډول او د دې پالیسی چې مهاجرت په حساب کې دی یو څه د محافظه کار ګوندنه یو څه اسانه ده. لګي
د دې انتخاباتو د نتایج په اړه کرته وایست
اوس دغه انتخابات پرون و بجو نه ترشتي لس بجو پورې د دې پولینګ سټیشن خلاصو د دې انتخاباتو مرکزونه خلاصو لس بجو نه بعد د دې هرې لکه ولسوالیو ولایتونو شمیرنه شروع شوې اوس چې د محافظه کار ګوند تقریبا 360 سټونه تر څو پر برابر اخستې دي او کارګر ګوند چې شاته پاتې دی خلکو فکر کاو کارګر ګوند به وګتی خو کارګر ګوند ګټل ډېره مشکل دي نو دا اوس وخت چې دی کارګر ګوند ذات ووټونه په رای په سکاتلند کې بیللې دي ځکه چې دا سکاټش نېشنل ګوند چې دی هغه زیات ووټونه ګټل دي او اوس په اوس وخت کې تقریبا یو 45 ساعت بعد پوره نتایج اعلان شي خو دا اوس معلومیږي محافظه کار ګوند دا انتخابات ګټلې دي او دلته چې دی په هغه کوم ګوند چې حکومت جوړي صدر اعظم او مشر صدر اعظم کې هغه باید 306 چوکۍ په پارلمان کې ولري نو اوس 315 شاوخوا جوړ کړی دي.
محافظه کار ګوند چې دا انتخابات وګټل له دې سره به په برتانیه کې میشتو افغانانو ته څومره ستونزې پیدا شي؟
فکر کوم څومره ستونزې به پیدا شي ځکه چې هغه مقصد دا چې اقتصاد جوړ کړي او شاید موږ په ګټه ځکه چې دغه افغانستان حالات هم خراب دي مخکې چې د انتخابات نه مخکې د خبره لګرا ګرم سي وو چې مهاجرین دې بهتر ولېږي مهاجرین نه راځي ځکه چې انتخابات وخت وغوښتل چې خلک ودرای ورک فکر کوم اوس انتخابات وسو 15 کالو کې دوی به د خپل پالیسي یو څه رسولوي کې او د افغانانو او د افغانستان تاوان کګټو نه رسېږي کنه کوم تاوان به ورسېږي
د دې انتخاباتو په ګټو سره به محافظه کار ګوند څه تغیرات راولي ویل کېږي دا انتخابات د کارګر او محافظه کار ګوند ترمنځ نه دي بلکې د اروپا او برتانیې ترمنځ دي په دې اړه کې یو څه تشریح راکړي او دا خبره څومره رښتیا ده
اوس کو انتخابات سره محافظه کار ګوند وګاټه خو د دوه کالو کې د محافظه کار ګوند وعده کړی دا چې دوی به یو رفرندم کوي د اروپا باره کې دا انتخابات کچته دوی رفرندم کوي نو برتانیې غواړي چې اروپا نه وځي دې کې مطلب امپلیکیشن زیات دي چې دا د برتانیې په خیر نه دي برتانیې په ګټه نه دي خو محافظه کار ګوند به رفرندم وکړي او دوی به یورپ نه کې سره وځي نو دې خبره کې شک نه سره انتخابات د کارګر او محافظه کار ګوند ترمنځ نه او دا د برتانیې او د اروپا او د نړیوال سیاست لپاره ډېر زیات مهم مو ځکه چې کارګر ګوند او محافظه کار ګوند د نړۍ په اړه کې دوی سوچونه د دوی کلر ډېر بدل دي خصوصا د اروپا په اړه کې برتانیې کې چې زکه موږ برتانیې څلور ملک لرو او د سکاتلندیانو د محافظه کار ګوند سره بيخي نه لګي کارتن کې محافظه کار ګوند فقط یو چوکۍ لري نو کله چې سکاتلند بیا ازادي وغواړي چې په دې راتلونکي 15 کالو کې وایي چې موږ نو غواړو چې برتانیې کې پاتې شو ځکه چې بلته دا کوم سیاست چې اوس روان دی دا سیاست ډېر بې اتفاقي او بې اتحادي ته لمن وایي ځکه دا کارګر ګوند چې یو څه بې اتفاق او اتحاد لپاره کار کاوه.
ګلولي پسرلایو
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د انټرنیټ په اړه تاسو له یوې نوې پرمختیا خبرو او ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه تر هغه وروسته خبرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره د سوریه د معتدله حکومت ضد وسلوالو روزنه پیل شوې ده. اردنی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دې وسلوالو د روزنې بهیر چې څو میاشتې ځنډېدلې و په اردن کې پیل شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد راپور لري.
اردنی او امریکایي چارواکي وایي د سوریې د حکومت ضد معتدلو وسلوالو د یو منظم ځواک د جوړولو لپاره د روزنې چارې په اردن کې پیل شوې دي. اخوا بیا د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر ویلي واشنگټن لا دا پریکړه نه ده کړې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا پر دغه وسلوالو د برید په صورت کې به امریکایي ځواکونه څه وخت او په څه ډول له هغوی ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو اردن مقامات وایي د دې روزنې چې څو میاشتې ځنډېدلې وه هدف په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د یو پیاوړي ځواک جوړول دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د دوی هوایي ځواک به له دې معتدلو یاغیانو ملاتړ وکړي. اشکار تر ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سپل لپاره د سوریې د معتدلو وسلوالو د روزنې پروسه به پیچلې وي او په لومړي سر کې به نوي وسلوال روزل کیږي. په سوریه کې په دې وروستیو اونیو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی او وسلوال توانېدلې دي چې په ځینو سیمو کې حکومتي ځواکونه پر شا وتنبوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د سوریې د حکومت ضد معتدلو یاغیانو د روزنې درې نورې مرحلې به په ترکیه، سعودي عربستان او قطر کې ترسره کیږي. راپورونه وایي چې شاوخوا 300 وسلوال په داوطلبانه توګه په دې روزنه کې برخه اخلي. د 350 امریکایانو په شمول شاوخوا 450 نړیوال پوځي روزونکي د سوریه د متحدلو وسلوالو چې د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جنگيږي د روزنې دا پروسه پر مخ یوسي. د متحده ایالاتو هوایي ځواک له تیرې اګست میاشت را په دې خوا په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد هوایي عملیات ترسره کوي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د سوریې د حکومت ضد وسلوالو د روزنې په دې پروسه به یوازې امریکا $500 میلیون چې کانګرس منظور کړي دي مصرف کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د یوټیوب د ټولنیزې ویډیوي شبکې د تاسیس لاس کاله پوره کیږي. یوټیوب خپل فعالیت د یو فلم چې زه په ژوبن کې هم نومیده په خپرولو پیل کړ. دا وی پانه اوس په ګوګل شرکت پوری تړلې ده خو له فیسبوک سره سخته سیالي روانه ده. ریوټرز خبري اژانس وایي چې فیسبوک د روان څور په لومړیو ورځو کې د خپلو کاروونکو وروستۍ شمېر اعلان کړ او ویل چې اوس د ورځې 4 میلیارد تنه په دې ټولنیزه شبکه کې ویډیوګانې ګوري. څلور میاشتې پخوا یعنی د جنوري په میاشت کې د ورځې نږدې 3 میلیارد تنو او د 2014 میلادي کال په سپتمبر کې نږدې 1 میلیارد تنو د ورځې په فیسبوک کې ویډیوګانې لیدلې دي. د فیسبوک له لورې د اعلان د ونډو د معاملو شرکتونه وهڅول او په نتیجه کې د فیسبوک د ونډو ارزښت لوړ شو. د فیسبوک د عوایدو د زیاتېدو یو مهم علت اعلانونه دي چې د ټولنیزه شبکې ترلاسه کوي. یوټیوب د خپل لیدونکو دقیق شمیر نه اعلانوي خو د 2012 په جنوري کې ویلي و چې د ورځې 4 میلیارد تنه دا وی پانه ګوري. لشتر لشتر له 1990 میلادي کال را پدې خو انجینران د داسې ماشينونو د جوړولو هلي ځلې کوي چې انسان ته تګ آسان کړي خو په اله کې له 2000 میلادي کال را پدې خو د امریکا پرمختللي دفاعي تحقیقاتي پروژې د خیالي اتلانو یا وسپنیزو سړو د جوړولو پر خاصو جامو په میلیونونو ډالر ولګول. دا جامې له یوې خوا ډېرې درنې وي او له بلې خوا ډېرې انرژي ته اړتیا لرله. دا د دې سبب شو چې د اوس لپاره د دې ډول کالیو له جوړولو لاس واخیستل شي خو کله ناکله سختو کارونو ته اسانه لار موندل کیږي او دا مسأله د امریکا د کارنیګی میلن پوهنتون ساينس پوهانو ثابت کړه. دغه پوهنتون څېړونکو سټیف کولینز او اسیسټانټ ګریګ سوانسکی د یو داسي اسکلیټ په جوړولو بریالي شوی چې د انرژي منبع ته اړتیا نه لري او پوشل کیږي. دا اسکلیټ د ګام اخیستلو په وخت د انسان د بدن د انرژي مصرف 5% کموي. شای په لومړی نظر 5% ډیر لږ کار شي خو د اندازه په شاپوري د تړل کیدونکو کی باکس به هم رده چې 15 کیلوګرام وزن پکې ځایږي. دا اسکلیټ د وزن فشار د پښو پر عضلو کموي خاص فنری له عضلو سره مرسته کوي ټول لږ انرژي ولګوي. اسکلیټ د پښو په پوندو او زنګون پوری تړل کیږي او هغه کسانو ته چې ټاپیان شوی وي یا د پښو ستونزه لري او یا هم د مغزي سکتې په وجه ګام نشي اخیستلی کار اسانه وي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریک کړي دي چې ځینې په خپلو سیمو کې د لارو د خرابوالي او د تاګراتک د ستونزو څخه شکایت کړي دي. ځینې د امنیتي وضعیت څخه سرچکوي، څوک د صحي خدماتو نشټوالی یادوي او ځینې دوستان هم د بیکاری ستونزو په اساس کړي دي او له مسولینو څخه غواړي چې دا ستونزې هوارې سي. نور مونږ زموږ د دوغو دوستانو پیغامونه به وورو.
انګلستان ولایت نه محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما تقریبا یو میاشت کېږي چې د واما ولسوالۍ مرکزي کلی واما قدیم ته غځېدلې سړک د پدېرستیو کې پرله پسې بارانونه ورېدو په وجه او د غر ښویېدو په وجه په بشپړه توګه ویجاړه شوې دي او لاره بنده ده. خلک ډېر په تکلیف کې ده. تقریبا دوه نیم ساعته په جګو غرونو باندې پیاده مزل کول دي او په غرونو باندې درانه مواد یا نور استفادې وړ مواد فرشا وړل یا انتقالول ډېر ناشونی کار دی. کلی پراختیا وزارت نه او د نورستان محترم والی مولوی حافظ عبدالقیوم نه احترامانه هیله کوو چې دغه سړک بیرته ابادولو لپاره یو څه امکانات برابر کړي تر څو دغه اوسنۍ مشکلاتونه خلکو رفع شي. وسلام، بیرته احترام. وروسته له سلامه زه د ازادي راډیو له خپرونکو څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني بربې او چیاګک زیات شوي اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي. هغه بدون لکه مضرورات اوبه روانې دي. دا معدن دي د ټولو خلکو مشترک مال ده. فایده کې دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامېږي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت اوسېدونکو شم ما د دې خپلواکۍ باچا څخه دا هیله ده چې زموږ یواد لا افغانان څه نشي کولای، خو بیا هم د صبر سور سره کړی نه ده. واشموش دا واسنه لري چې خپلو بچو ته په اړه ورځې پیدا کوو کاروبار مشته وسره شوی دی. خو دا څنګه داخله او توکل چې بوشته باید او کا پیدا کی ته خدای لري سپوږ واره جوال او بچا په کورو چې وږي. وسلام.
دا ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام دا دی چې وس د سه ورځ مخینه اوریدل چې دا غدي دا د کندهار ولایت دا د امن اختیار رئیس ویستلې دي. نو دا زه د غمال شریف څخه په هیله کوم چې داسې شخصیتونه باید ترور نه کړي، باید داسې خلک د منځه وی نه شي، ځکه چې دا د غدي د ټولنې خدمتګاران دي، مسلمانانو او بشریت ته خدمت کوي ډاکتران دي. نو پاکستان دا نه غواړي چې دغه سړیان پرېږدي، داسې خلک پرېږدي، ځکه چې دغه د وخت تېر درمل چې دي هغه ټوله د افغانستان په مظلوم ولس باندې استعمالېږي. دا چې راوړي خلک په دې باندې چندانې نه پوهېږي. نو ډاکتر عبدالکریم په خلا چې و په کندهار کې د په روغتیایي سیستم کې ډېر دغه وسل نظم راوستلی. نو پاکستان دا نه غواړي چې دی دغسې ژوندۍ او بس د منځه وړي. د غمال شریف څخه په کلکه دغه ډېره هیله کوو چې په کلکه دغه کار څخه ډډه وکړي، داسې کارونه جنه کوي. وسلام، احترام.
السلام علیکم. عمر خان خپلواکي کندهار ولایت چاونیکوټ ولسوالۍ څخه. کندهار کې په دادیات کاله داسې امنیت نه دی کامل شوی لکه په دا دوه کاله. یو څه کارونه سوي دي، ځانګړی ویلی شو د کندهار د لوی بند د دالیې بند کار پای ته رسېدلی دي. ډېر ژر به د کندهاریانو په برق ګټه ځینې اخلي. موږ د امنیتي پولیسو څخه خوشحاله او پر وخت یې کار کړی دي. یو څه ستونزې شته، دا ستونزې د خاص ستونزې نشته. د معارف په اړه یو څه ستونزې شته، هغه دا ستونزې نه دي. د کندهار کې ډېر ښه امنیت تامین شوی دی، ډېر خوشحاله یې. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. د غزنی د ولایت د اجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زموږ په ولسوالۍ باندې دوه یوه نیمه میاشت کېږي چې لار بنده ده. نه مریضان کوم ډاکټر ته رسولی شو، نه کوم خوراکي مواد موږ ته رسېږي. د موږ که کوم یو څوک مکتب ته ولاړ شي، هغه سار یا د جاسوس په تور نیولی شوی وي، هغه سار یا د موسیقي په تور نیولی شوی وي. هغه خپله د دغو طالبانو وروڼه او خویندې په پاکستان کښې په انګلیش خبرې کوي، حتی موږ هغه خپل نوم نشو نمیشته کولی. وسلام، زړه مو ډېر درد کوي.
السلام علیکم. خبرې کوم هغه زموږ پیغام دی چا پرې ورسوي ورور دې ښه ژوند زندګي ستاسو د نخواري صحیح شی نشته. د خدای په امان.
زه رحمت الله اصل نعماني د کندهار ولایت څخه دا پیغام زما ما د دې حکومته څخه ډېر ستړي راغلي. نن کندهار ته ګردش کېره راتلئ خو ټوله مکسکلان بند دي. دا حکومتونه عوام ساکیي دي، عوام ستړي کوي. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د ازري ولسوالۍ نه غږېږم. د ازري د ولسوالۍ درې لارې دي او درې واړه بندې دي. دا څلور کاله کېږي چې بندې دي. هغه خلک چې ځي چې هغه له ملایانو سره او له حکومت سره جوړ دي، هغه خلک چې ځي نور که عسکر پولیس ټول دلته په حکومت کې محلیان دي، دا پنډیسیس یا بل څه ضرورت پیدا داسې دوا نهشته چې دلته ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه تاسو ته خپل پیغام رسوم. د روزګان ولایت د افغانستان د څلور دېرش ولایتو څخه یو ماسیوا ولایت دی، ځکه چې دلته د روزګان ولایت ښاروالي په خپل سر بغیر له قانونه بغیر له فرمان د رئیس جمهوره د موټرو نه غیر قانوني پیسې اخلي. په موټر باندې 8000 پاکستاني کلدار اخلي، او د خاص روزګان په بازار کې تقریبا 200 دوکانونه په 1500 ګرونیوي د اومې میاشتې څخه بیا د 1500 څلور نیوي در دویمې میاشتې در 15 تاریخه پورې غیر قانوني او غیر نقشه یې دولتي ځمکه باندې خرڅ کړي دي. نو موږ هیله در لوړو مقاماتو څخه کوو، خصوصا د رئیس جمهور د رئیس اجرایي څخه، چې د روزګان ولایت په اړه یو نظر وکړي، او د ښاروال او د ښاروالۍ د کارکوونکو څخه پوښتنه وکړي، او یو اهلي کار مامورین وجې ښاروالۍ ته راوستي. مننه.
سلام علیکم، یو میزه د خوست ولایت نه خبره کوم، د ګربز ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه په رئیس پاسپورټ راغلم، ماته پاسپورټ نه کړه، او د خوست د پکتیا خلکې چلولې وي، د فرقم تصب لري. وی زه د وزیر د داخلي نه غواړو چې باید دغه رئیس تبدیل کړو، دا پبریکا اچوي په تصب لري دغه خلکو سره، دا باید تبدیل کړو. او څلور دېرش ولایت دي، دوه دېرش ولایت ته پاسپورټونه ورکول، د دوه ولایت خلکې چلول چې تاسو یې په ولایتو کې واخلئ، دا موږ سره کوم تصب لري.
بریا، السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم، د نادالی ولسوالۍ هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه ستاسو ته پیغام پریږدم. په نادالی هلمند ولایت کې د نادالی او جنور ولسوالۍ کې د غلا پیښې زیاتې شوي دي، غلا ډېر شوي دي. دا د غلو مخنیوي دوی باید په سره کار وکړي، باید خپل پولیس یې کویان چې ځکه چې دوی پولیس په شخصیانو کې ګرځي، دا غلا ولاکه په بل چا کې دي، په دغه پولیسو کې، ځکه چې په وطن کې کوم ملکي سړی غلا نشي کولای چې هغه د پولیسو سره لاس ونه لري. نو دغه د غلو مخنیوي دوی باید وکړي، ځکه چې دغه پولیس په دغه امنیتي سیمو کې دوی غلا کوي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د ګزارد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې چې د افغان لیسون درې افغاني خوري، او په ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زموږ په ولسوالۍ کې درې افغاني مصرف، موږ د لوړ مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه د افغان لیسون خاده فعاله کې، او درې نیم افغاني پرې کا مصرف لري. وسلام.
زه له شریف سره په اړیکه کې یم، د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. یو ساکلا د امبر سلک ټکر ټکر در بازار دی، دغه یو شپغنی ته د ما پیغام ورسوي چې ګوره دا د ساکلا د امبر شلوار روپی ته خلاصي، او دغه چې در بازار پروته. سلام.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، د ځینو دوستانو پیغامونو مو واوریدل چې په خپل سیمو کې د ناامنیو په ګډون د ځینو نورو ستونزو څخه سرټکوي. اوس د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه دراوړو چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي، او یا هم د سولې خبرو شکل خوته وړاندیزونه لري. یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو دوستانو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده، او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. د دوه اوریدونکو وړاندیزونه او نظرونه به په
آزادۍ رادیو څخه مننه. زما په نظر باندې که چېرته دولت د طالبانو سره سوله وکړي، نو موږ چمتو یو دې ته چې د افغانستان تر تر سره بې امنیته منطقو کې بې تنخواه نوکري وکړو، او پاکستان او ایران ته اجازه ورنکړو، او هېڅ تنخواه ته موږ ضرورت نه لرو. بې تنخواه موږ د خپل ملک نه همیشه دفاع کړې او دفاع کوو، او نور خارجانو ته موږ ضرورت نه لرو. سلام علیکم. بلو، سلام علیکم وروره. د اوسنۍ د صلح په باره کې د ما پیغام ده، د طالبانو نام دا هیله کو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن د اشرف غنی نه د دې مشران د آیتان چې تللي دي چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن راشه ملت وګوره در به دره خاورې په سر ده، د ملت نه خبر نه یاسې، تاسې چرګان خورئ پلوونه خورئ،
دلته خلکو ته سپوره ډوډۍ نه رسېږي، په لحاظ د خدای صلح وکړي د افغانستان دپاره، د امنیت دپاره، د مسلمانانو دپاره. تاسو خو دا دوه تابعته خلک یاستئ، که بیا بې نظمي جوړه شي بیا به وتښتئ، څوک به امریکا ته لاړ شي، څوک به خارج ته لاړ شي، څوک بیا څوک به بل ځای ته لاړ شي. په لحاظ د خدای صلح وکړي، ملت نه خبر شي، ملت در بدره ده، وروره کار بار نشته. فریاد کوي چا ته وکړي، کوم یو ته به وکړي، خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. زه عبدالباری د هلمند ولایت د ساکلات ولسوالۍ څخه ستاسو تماس کوم. ما دغه چې د پوهنې د ارزو ده چې بس کې افغانستان د نالا سر کتاره مه کړي، خندروغ جوړې طالبان سره وکړي، دوی د عالم موږ بې ګناه خلک نه وژني. تاسو ته مرګ ووتم، ماړه سوله ډېرې وینې به ودې، خپل دروغ جوړه دې وکړي. امریکایانو ووتل، ځوانان دې وخت نه ورکړي. نو مې دا پیغام چې افغانۍ ته ورسوئ چې موږ بالا موږ نه فکري. السلام علیکم.
سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته زما تر کوم محترم او دغه د قطر غونډه دا رقم غونډه خو موږ ډېر ملاتړ کوو او ډېر په خوشحاله کېږو، خو متاسفانه دا غونډه یو مېلمستیا ده. دا د هغه خلکو در مابین ده، طالبان کولای سي چې د خپلو انډیوالانو هغه انډیوالان چې محربیان دي د هغو باندې دا اثر و نقصخ ولري، ځکه چې وایي چې ته د اوربند په باره کښې خبره صحیح ده. مګر متاسفانه د افغانستان د خوا چې څوک ورغلی دی هغه ناکه خبره ده. هغه پر افغانستان پر قومندانانو باندې دغه لري، نفوذ لري، نه په هغه په کول کوي. نه بل خبره دا ده، دغه د شورا غړي چې ورغلي دي، دغه د سولې د شورا، دا خو سرپرست دي محترم، ځکه چې باید د دغه شورا په برابر باندې نوي حکومت په اول کښې د کابینې مخ ته دا کار کړی وای چې دغه خلک یې سرپرستان کړي نه وای، نوې کابینه د سولې دپاره ټاکلې وای، نو بیا ګټه راوتلې وای. دا خو دغه چې یو افغانان د سپین ږیرو په توګه د یو عالمانو په توګه ورغلي دي، د دغو خلکو په کول چې چا کولی دا جنګ به
لحاظ د خدای ښه موقع مو برابره کړې ده. دغه موقع ته داسې مه ورکوئ، د اسلام تر برابر شرعي قانون جوړ کړي، اتحاد اتباه جوړ کړي. نو زموږ د خوای ملت په غم کښې سي، دغه ملت ښه موقع اوس ښه پیدا کړې ده. هسې دغه موقع د لاسه مه ورکوئ، دغه موقع ښه وخت دی، موږ پاکستان ته وخت نه ورکوئ. وایي چې ډېری شي ګډوډۍ شي، چې لږی شي، ښه تېری شي، دغه لوی لپاره دغه سوله اسلامي وکړي، شرعي وکړي، قانوني وکړي. وروره جانه، موږ ملت ملګروي، موږ ډېر ځېرېدلي، ډېر مظلوم شوي، ډېر خوار شوي، ډېر ځمړېدلي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه شیرزاد خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. د سولې پروسه چې دوره ونه کړې ده، او دا چې د هېڅ نتیجه نه ورکوي، ځکه چې کرزي صاحب هم دغه سولې پروسه مو وړاندې کړې په دولسو دولسو کالو کښې، په پنځلسو کالو کښې هېڅ خبره یې ونه کړله. د اوس چې د اشرف غني صاحب او ډاکتر عبدالله د سولې پروسه راونه کړې ده، د غرو د سر نه طالبان یې راکېسته، ولایتونه ټولې ولسوالۍ موثره دي، ولایتونه موثره دي، ودې کښې دا چاپیر دی وایي چې زه سوله غواړم. دا په سوله باندې کار نه کېږي چې تا اوس په سوله باندې خبرې کوي او د سولې چېره زه به د سولې خوا نه کار وشم، دا کار نه کېږي. دا یو کار دې وکړي چې انډیا نه وي، بل ملک نه وي، بل ملک نه وي، ښه انداد واصلي وغواړي او خپل سرخازار ټینګ کړي. د سولې پروسه باندې چې کوم تاوانونه دو کوي، دا ټول خپل جیبونه ډکوي. السلام علیکم.
دغه ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلام وایم. بادر سلامه. دغه د افغانستان و د طالبانو وروغه چې روانه ده، دغه خو ډېره ښه ده چې وشي. زه خبره کوم سپین بندک ته. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما پیغام دغه دی، د سولې په اړه باندې چې دا کوم عالمان سره راټول شوي دي، چې دې اول د سلحې یعنې هغه واضح دلیل و خلکو ته وړاندې کړي چې سلحه وایي څه ده. تا تاسو خو بس ما دې په ځامو د علماء کرامو نوم دې غدي تاسو قدر مثلرو مګر تاسو په حقیقت کې تاسو د یو طرفین یاست ځکه تاسو د هغو کسانو په اړه باندې داسې فیصله کوئ چې هغوی تاسو لاسرسی نه لري چې هغوی دغه جي ناهلي نه یعنی هغوی پر غلطه روان دي او تاسو پر حق روان یاست نو پیغام یې دا دی چې په رښتیا سره موږ تاسو یو د بل سره ونډه واخلو نو انشاءالله دا ته امید شته چې ټول به یو په بل سره شنو او دا به درته ووایم نو تاسو خپل افغانان سر سره خلاص نه کوئ هېڅ وخت نو تاسو مابین شریک شئ دا خارجیان دي چې دا چې د هر چا په نامه دي ولو که هر څوک چې خارجي دا زموږ تاسو نه سره راټولولی
په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په اړه مو د یو شمېر افغانانو نظرونه واورېدل چې د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پرې شوه که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي واورېدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي نو کولای سي هغه شمېرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5